د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې اله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دولسه خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. نوریا ستوري او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي، خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولیعهد شاهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نوي ژمنو ستاینه وکړه. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې هلې ځلې زیاتې کړي دي چې هلته امنیتي ګواښ څه زیات معلومیږي.
بخش کشف استخباراتو عملیاتی و پراتفی برخه پده باند مکلف شوی دی چه ده دغه مقدس و ورز و دخه تأمین امنیت و برخه که چه دی امنیتی تدابیر ونیسی هم دوست ده امنیتی بنسرتون و سره ده وزارت دفاع سره و ده کرونه چار وزارت امنی بخشی چه دی اغا به لومه درجه وزاراتو که قرار لری.
په وروسته کې په کابل کې په شیعهګانو بریدونه زیات شوي دي چې وروسته یې په میوند پهلواني کلب تر سره شو. په دې حمله کې لږ تر لږه شپږویشت تنه ووژل شول او تر نوي زیات ټپیان شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې اته ویشتمې نېټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلله. د دې کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد پرون وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خنډ د منلو نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې پرون په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ملي او نړیوالو څارونکو بنسټونو ګډه غونډه وشوه. دې غونډې ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا هم وویل چې ځینې کړي هڅه کوي چې دا انتخابات وځنډېږي، خو په دې برخه کې د ولس همکاري شرط چې دا ټاکنې په خپل وخت شفاف ترسره شي. له نږدې یوې اونۍ رئیس د لوی ملي ائتلاف د غړو له لوري د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تل شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د پلټونکو ادارې سیګار مشر وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه اکثرو پروژو کې ډېرې پیسې بې ځایه لګېدلې دي. جان سوپکو دغه څرګندونې پرون د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې په یوه کنفرانس کې چې له افغانستان سره د کاناډا او امریکا د مرستو د ارزونې په هدف جوړ شوی و وکړې. ښاغلي سوپکو د بېلګې په توګه بیا د ریموټ یا د ښځو د وړتیاو د لوړولو د پروژې یادونه وکړه چې تېره اونۍ په یوه راپور کې دغه پروژه ناکامه بللې وه. امریکا او کاناډا په دغه دوه ورځني کنفرانس کې چې نن هم دوام لري په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د لګولو په برخه کې د پرتو ستونزو او په سمه توګه د مرستو د لګولو پر لارو چارو خبرې کوي. په متحده عربي اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنګلادیش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د کابل په وخت د مازدیګر په څلورو بجو پیلېږي. تر دې مخکې افغانستان په خپل ګروپ کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او بنګلادیش هم سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. د نننۍ لوبې ګټونکی به د خپل ګروپ سر ته وځي او د بل ګروپ له دوهم ټیم پاکستان سره به لوبه کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولیعهد شاهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. عمران خان له دې مخکې پرون په جده کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان خان او ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره کتلی وو. د متحده عربي اماراتو له ولیعهد شاهزاده سره د عمران خان د کتنې په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي، خو د سعودي خبري آژانس په یو بیان کې یوازې دومره ویلي چې د دواړو هیوادونو مشرانو په کتنه کې د دواړو نو هیوادونو پر تاریخي اړیکو او د هغو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وکړي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف د هغلور مریم نواز او زوم محمد صبدر تیر مخام په الوتکه کې له اسلام آباد لاهور ته ولاړل. پرونستر محکمې پرون د اسلام آباد عالی محکمې د دوی د اداري فساد دوسیه وځنډوله او له هغه وروسته په راولپنډۍ کې له عدیاله زندانه خوشې شول. د نواز شریف ګڼ شمېر ملاتړي دي د موټر شاوخوا راغونډ شول او شعارونه یې ورکول چې د صدر اعظم دی. دوی هر یو د څلور زره ډالر په ضمانت کې له زندانه آزاد شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نویو ژمنو ستاینه وکړه. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی ان سره وکتل. په دې لیدنه کتنه کې د شمالي کوریا مشر ژمنه وکړه چې په لنډ راتلونکي کې به جنوبي کوریا ته سفر وکړي او په خپل هیواد کې به د توغندیو د ازموینې یو مرکز د نړیوالو څارونکو مخې ته بند کړي. ډونالډ ټرمپ د دواړو کوریاو د مشرانو تر غونډې وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرلاند ته وویل:
We had very good news from North Korea, South Korea.
موږ له شمالي کوریا او جنوبي کوریا ډېر ښه خبرونه لرو. دوی سره وکتل او موږ ښه خبرې لرلې. مالکم جونګ اون څخه ډېر ښه لیک ترلاسه کړی. تاسو پوهیږئ چې درې ورځې مخکې راورسېد. موږ د شمالي کوریا په ارتباط ډېر ښه پرمختګ کړی دی. په روان کال کې تر اوسه د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو درې ځلې سره غونډې کړې دي. خبرنامه له ازادي راډیو اوریدل. کدا ځین نور خبرنه غواړي به هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکای اورګ یا ازادي راډیو ټکای کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي. د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالانې وایي ولایتونو ته په سفرونو کې د سولې په اړه د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولوي او د سولې په اړه یو ګډ غږ اوچتوي.
خزی څومره تیګی د سولې ته یا خزی د سولې پر وسل کې څومره مفید او ګټوري تمامې ده شي. زما په فکر سره چې خزو برخه ډیره مهمه ده، باید خزو ته ونډه ورکړل شي.
د افغانستان اقتصاد وزیر وایي تیر 1400 کال کورنۍ او بهرنۍ محصول په د هیواد کې څه کم 900 میلیون ډالر لګولي، خو د دغو محصول د همغږۍ دفتر وایي حکومت هغه څه چې لازمه ده ورته پاملرنه نه ده کړې. د نړیوال تروریزم په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په سر کې راغلی دی. د ژوند رګونو کې به له یوې اقتصاد پوه واورئ چې لوړې زده کړې په تېره بیا هغه په بهر کې څه ښېګڼې لري.
هر څوک چې په خارج کې زده کړې کوي هلته څو خو بیان شته. یو خو دوی له نوې ټکنالوژي سره ولدېږي، متاسفانه چې هغه په افغانستان کې ډېره کمه ده.
ازادي رادیو اورینن د پنځنبه ورځ د 1490 هجری لمریز کال لسنبولې نه وشتمه ده چې د 2013 میلادي کال سپتمبر له شلمې سره برابر ده. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. تمه ده چې د افغانستان او روسیې په مشرۍ په سیمه ییزه کچه د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. موسکو ویلي دي چې طالبان به هم په دې خبرو کې ګډون وکړي. د دې غونډې په ارتباط نن د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی موسکو ته ځي. جزئیات د احمد شیبر پر راپورټ کې
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی نن ماسکو ته لاړ شي. د هیئت به د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې کله او چیرته له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. د روسیې انټرفاکس اژانس خبر ورکړی دی چې د دې خبرو هدف دا دی چې د ماسکو د تیرې غونډې په څیر چې بیا وځنډېده د یوې نوې غونډې لپاره مهال ویش چمتو شي. تیر ځل د سپتمبر په 4مه روسیې د 200 هیوادو استازو ته بلنه ورکړې وه او په دې خبرو کې د طالبانو استاز هم ورغوښتي وو. طالبانو ویلي وو چې خپل جګپوري استاز به د ماسکو دې غونډې ته واستوي، خو افغانستان هغه وخت په دې خبرو کې برخه وانه خسته ویل چې د افغانستان په اړه د هر راز خبرو مشي باید افغانان وکړي. همغه وو چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې. دا غونډه یې وځنډوله او موافقه وشوه چې دواړه لوري به د یوې بلې غونډې لپاره چې کابل او ماسکو به یې مشي کوي هلې ځلې وکړي. رویټرز اژانس د روسي رسنیو په وینا خبر ورکړی دی چې روسي ډیپلوماتان په دې باور دي چې طالبان په ماسکو کې د سولې پر راتلونکو خبرو کې برخه اخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د هند یو ورځني سفر پر مهال په نوې ډیلی کې وی غونډې ته وویل چې له طالبانو سره سوله د افغانستان لپاره ارزښتمنه ده. ولې له طالبانو سره سوله مهمه ده؟ د دې لپاره که چېرته موږ له طالبانو سره سولې ته ورسیږو دا له هیواد سره مرسته کوي چې د ترهګرو د مخنیوي هڅو ته پاملرنه زیاته کړو. طالبان د افغان ټولنې برخه دي، بهرنیان د داعش غړي، دوی نړیوال ترهګر دي، زموږ د ټولنې برخه نه دي. نو موږ دې ته اړتیا لرو چې دوی سره بیل کړو چې څوک داخلي دي او څوک سیمه ییز او د نورو سیمو. ماسکو ته د افغان پلاوی تر سفر یو ورځ مخکې د چهار شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د روسیې له سفیر الکساندر منتیتسکی سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې په دې خبرو کې د ماسکو د پلاوی د سفر په اړه خبرې وشوې.
و موندل چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې دا ځل د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالانې سره راغونډې شوي او وایي ولایتونو ته په سفرونو کې د سولې په اړه د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولوي او د سولې په اړه یو ګډ غږ اوچتوي. په دې مناسبت پرون په خوست کې هم یوه غونډه جوړه شوې وه. نور حال به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله ابلوخیل په رپورټ کې واورو.
د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالانې وایي دوی به د افغانستان ولایتونو ته د سفرونو له لارې د سولې په باب د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولې او د سولې یو ګډ غږ به اوچت کړي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ خوست کې د سولې لپاره د افغان ښځو په ملي اجماع کې چې د سلګونو خوستو نجونو او ښځو په ګډون جوړه شوې وه وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر حسینه صافی آزادې راډیو ته وویل په هغو ولایتونو کې چې جګړې پکې ډېرې دي ښځو داسې احساس وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو لپاره د سوله غوښتنې یوه ملي اجماع رامنځته کړي.
هدف د دې اجماع دغه دی چې د دې په ټولنه کې د دې په ولایت کې سوله یا نس او څه امکاناتو ته دې اړتیا لري تر څو وکولای شي چې خپل په ټولنه کې د سوله راوستلو کې یو فعال ونډه د افغان ښځې په توګه ولري.
په یاده غونډه کې د ګډون لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست ترڅنګ د ښځو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو خزینه موینانې د هیواد په کچه په سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې ځینې فعال ښځې او د ولسمشر د میرمنې رولا غنی د دفتر یو شمېر غړي هم خوست راغلي وي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي چې د یاد غونډې ویناوال وویل په سوله کې د ښځو له ونډې هیڅوک انکار نشي کولای.
کنن د ملي اردو او د امنیتي ځواکونو سربازان شهیدانېږي، هغه مور بوریږي، هغه خور په دې باندې دردېږي. بنا وخت چې یو څوک د ټولنې دومره درون بار په اوږو باندې وړي څنګه به امکان ولري چې هغه دې په ټولو سیاسي، اجتماعي او اقتصادي او په ملي مسایلو کې د هغوی برخه ونه لري. د دې ضرورت لیدل کېږي چې زموږ پتمنې خویندې د افغانستان په ټولو ملي او اولیا مسالحو کې باید ونډه ولري.
بلوري ته د غونډې یو شمېر ګډونوال خوستي خزو او جنو بیان وکړه چې دوی ته په غونډه کې د خبرو کولو موقع ورنکړل شو. د خزو د ملي ارمان ټولنې مشر زینب افغان ول
جنډا چلته جوړیږي نو هغه خویندې چې دلته د زړه خبرې لري یا د سولې په اړه کومې خبرې غواړي چې وایي نو څه ډول کولای شي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. زما په فکر سره چې ښځې چې څومره کولای شي یا ښځې څومره تیږي د سولې ته یا ښځې د سولې پر اوسل کې څومره مفید ګټورې تمامې دي شي. زما په فکر سره چې د سولې پر اوسل کې ښځه برخه ډیره مهمه ده، باید ښځو ته ونډه ورکړل شي.
په دې غونډه کې د سولې د مسایلو په باب د ښځو ترمنځ یو آزاد بحث او د پوښتنو او ځوابونو پروګرام هم ترسره شو او د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو بیا د سولې په باب ترانې وویل.
موږ سوله غواړو سوله د علم ژوندون ګران دی. موږ سوله غواړو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې د عاشورا د مراسمو او د انتخاباتو پر سر د راپورته شو لانجو په اړه خبرې کوو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د عاشورا په ورځو کې د شیعه مذهبو افغانانو اندېښنو ته کتلې دي. ټاکل شوی د نن د نړۍ او افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د عاشورا مراسم پیل سي. واشنگتن پوسټ په دشت برچی کې د میوند په نوم د ورزش پر مرکز خنړی حملې ته په اشاره لیکلی چې تر اوسه د دغه مرکز پر دیوالو د وینو نقشې لیدل کیږي. د سپتمبر د شپږمې په حمله کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شول چې ټول ملکیان وو او ډیری یې ورزش کوونکي وو. ورځپاڼې دې پیښې او د کابل په لویدیځ کې یو شمېر حملو ته په اشاره لیکلي چې د محرم میاشتې په شیعه افغانانو کې د ورته حملو بیره زیاته کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د کابل په شیعه میشتو سیمو په ځانګړې توګه دشت برچی کې خلکو د ځان د خوندیتوب لپاره غیر رسمي تدابیر نیولي دي ځکه د شیعهګانو پر مراسمو د حملو اندېښنې سته. په ټوله کې په هغو حملو کې چې داعش ډلې سږ کال په کابل کې کړي 180 کسان وژل شوي دي او تر 400 زیات نور ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د دې اونۍ پر مهال د پولیسو لسګونو کاروانونه د دشت پرچی پر سرکونو لیدل کیږي چې د عاشورا د ورځې په درشل کې امنیت نیسي. خو ځایي اوسیدونکو ویلي چې اوسنۍ تدابیر کافي نه دي او باید د دوی سیمو ته نور پام هم وسي. نیوز ویک مجلې یوې بلې موضوع ته پام کړی او د ملا رسول په نوم د یو تعویزګر په اړه یې لیکلي چې ګواکې پر درو ښځو یې جنسي تیری کړی دی. د دغه ملا ویډیوګانو پر ټولنیزو رسنیو ناندرۍ جوړې کړې دي خو دا لومړی ځل دی چې یوې معتبرې نړیوالې رسنۍ په دې اړه لیکلي. د نیوز ویک په لیکنه ویل کیږي چې د تیرو درو کلونو پر مهال پر ښځو د جنسي تیری خبره په فاریاب ولایت کې ثبت شوې وه خو د سپتمبر په 10مه نیټه په علني توګه پر ټولنیزو شبکو خپره سوه. مجلې د فاریاب ولایت د والي ویاند نقیب الله فائق له قوله لیکلي د دغه تعویزګر د نیولو په لټه کې دي خو د ویلي هیڅ چا د ملا رسول پر وړاندې شکایت نه دی ثبت کړی. نیوز ویک مجلې لیکلي په افغانستان کې د جنسي تیری موضوع په یو عادي مسأله بدله سوې ده او دا هم په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې هر ډول جنسي ځورونه له 2009 کال راهیسې جرم بلل سوی. مجلې په کابل کې د ښځو د حقونو د یوې فعالې همیرا ثاقب له قوله لیکلي په افغانستان کې ښځې له دې کبله ملاته نه ځي چې هلته به اوربان تیری وسي بلکې دوی فکر کوي چې د دینی مسایلو په خاطر پر ملایانو حساب کولای سي. د میرمن ساقط په وینا په ځینو مواردو کې ملایان د ښځو له اعتماد ناوړه ګټه پورته کوي او په همدې خاطر ښځې ډیری وختونه له یو چا سره ملایانو ته ځي.
ازادي راډیو اوري د سهار او بجې او نولس دقیقې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي اوس مهال په هیواد کې 2399 کورنۍ او بهرنۍ ماسې فعال دي چې په 1496 کال کې د پراختیا په مختلفو برخو کې شاوخوا 840 میلیون ډالر لګولي. دا خبره د اقتصاد وزیر مصطفی مستور پرون په کابل کې په یوې غونډه کې وکړه چې د غیر دولتي مؤسسو د فعالیتونو د راپور ورکولو لپاره جوړه شوې وه. د کورنۍ او بهرنیو مؤسسو د همغږۍ دفتر مسؤلینو بیا وړاندیز وکړ چې د پروژو د تړونونو په کولو کې د کورنیو مؤسسو ته توجه زیاته شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي که څه هم په هیواد کې فعال کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې ځینې تخنیکي مالی او امنیتي ستونزې لري خو بیا هم توانېدلې چې په 96 لمریز کال کې د هیواد په ګڼو سیمو کې د پام وړ پروژې پلي کړي. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور د چهارشنبې په ورځ په 1396 لمریز کال کې د غیر دولتي مؤسسو د فعالیتونو د راپور ورکولو په ناسته کې وویل په هیواد کې فعالو کورنیو او بهرنیو مؤسسو په دې کال کې په بېلابېلو کلو پراختیای پروژو اته سو سلو رتیا میلیون ډالر لګولې دي. خاغله مستور پټوله کې د کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو لکارونو راضی وو، خو تمه یې وښوده چې دغه مؤسسې په راتلونکي کلونو کې هم ښه او شفاف کارونه ترسره کړي.
در سال 1396 مجموعاً 2399 مؤسسان از موسسه
د بوبل په شپږ نویم کال کې پټوله کې زمونږ سره 2399 مؤسسې ثبت دي. په دوه کې 2122 کورنۍ او 208 بهرنۍ دي. دغه مؤسسو په همدې کال 304 میلیونه ډالر لګولې دي. 591 میلیونه ډالر یې بهرنۍ مؤسسو او 293 کورنۍ مؤسسو لګولې دي. خاغلی مستور د مؤسسو د فعالیتونو پر راپور ورکولو ټینګار وکړ او ویل په تیرو کلونو کې شاوخوا 533 کورنۍ مؤسسې چې په تخنیکي، مالی او مسلکي چارو کې دوامدار نیمګړتیاوې لیدل کېدلې لغوه شوې دي. خاغلی مستور وویل په هیواد کې فعالو مؤسسو په بیلو بیلو ولایتونو کې د کرنې، پوهنې، روغتیا، فرهنګي چارو او د خلکو د اړتیا وړ نورو ګڼو پراختیا پروژو کې کارونه کړي دي. د خاغلی مستور په خبره په دغه مؤسسو کې شاوخوا 6000 نارینه او 24000 ښځو ته د کار زمینې برابرې شوې دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو له 3 لسیزو راهیسې د بهرنیو هیوادونو او مرستندویو مؤسسو په مرسته فعالیتونه لرلي دي. د ANBC یا د انجوګانو د همغږۍ د دفتر مشر بریالي عمرزی وویل په هیواد کې د اوسنیو فعالو انجوګانو کارونه د پخوا په نسبت د کیفیت او روڼتیا له پلوه ښه شوي دي. خاغلی عمرزی په راتلونکي کې د کورنیو مؤسسو په چارو کې د ښوالي او د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې له دغو مؤسسو سره د حکومت په همکارۍ ټینګار وکړ.
دولت نه، د حکومت نه، بلکې د وزارت اقتصاد نه دا عادت دی ما د ټاکسي مالیې کې د سره کومک وکړي، بلکې خپله حکومت ته موږ دا هیله ده. تاسې هم فکر وکړئ چې اوس 550 انجوګانې منحل کېږي، دې کې څونه کسان بېکاره کېږي، څونه فامیلونه بېسره نشته کېږي. نو فریاد دی حکومت ته موږ دا عادت دی په ملي بودجه کې د افغاني مؤسساتو دپاره یو څه فنډ ولري تر څو دوی د خطفای خواته لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال وروسته سبان دی 3000 کورنیو او بهرنیو مؤسسو پراختیایي کارونه پیل کړل، خو په اکثرو سیمو کې خلکو د دغو مؤسسو د فعالیتونو له بې کیفیتۍ، ناانډولتوب او په چارو کې د شفافیت د نشتون له امله شکایتونه کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه واضح اوریدلی شئ. د نړیوال تروریزم په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادو د سر په کتار کې راغلی دی. په دې راپور کې پر تهران تور لګېدلی دی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې شخړو ته لمن وهي. نور تفصیل دی احمد شیبر پر راپور کې اوري.
په نړۍ کې د ترهګرو په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور پرون خپور شو. په دې راپور کې واشنگتن ویلي دي چې ایران او د دغه هیواد نیابتي ځواکونه په افغانستان، بحرین، عراق، لبنان او یمن کې په شخړو کې لاس لري. په راپور کې راغلي دي چې د ایران وسلوال او د دوی ملاتړي ملیشه لکه حزب الله چې د سوریې په جګړې کې تجربې پیدا کړې دي، اوس هڅه کوي په نورو سیمو کې نفوذ پیدا کړي. د راپور له مخې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په نړۍ کې تروریستي بریدونه 24% کې کم شوي دي، چې یو اصلي علت دا دی چې په عراق کې بریدونه لږ شوي دي، په هغه هیواد کې چې پراخې سیمې له داعش څخه تصفیه شوي دي. د دې کلنی راپور له مخې د تروریستي ډلو له لوري د برمته کېدو پیښې هم 50% کې کمې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې دا خبر هم شوې ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت خورا کم شوی او نږدې ټولې هغه سیمې چې په دغو دوو هیوادو کې د دوی تر واک لاندې وي هغې یې له لاسه ورکړې دي. خو بل لور ته راپور څرګندوي چې په دې ځایونو کې د القاعده شبکې د فعالیت د پراخېدو نقشې تر سترګو کېږي. د القاعده تر هلو ځلو پورې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا یو جګپوړي ډیپلومات ناتان سیلس خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې متحد ایالاتونه غواړي چې پر القاعده فشار راولي تر څو بیا په پښو ونه دریشي. ناتان سیلز زیاته کړه که څه هم القاعده شبکه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د خبرونو له سرټکیو لوېدلې ده، خو لا هم له خپل دې هدفه په شا شوې نه ده چې پر امریکا او د امریکا پر متحدانو بریدونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې راغلی دي چې په نړۍ کې 95% کې بریدونه په 50 هیوادو افغانستان، هند، عراق، پاکستان او فلیپین کې ترسره شوي دي، او د دې بریدونو تر 15% زیات قربانیان د افغانستان، عراق، نایجیریا، سومالیا او سوریه دي.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ، د دې ساعت د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې هلې ځلې زیاتې کړې چې هلته امنیتي ګواښ څه زیات معلومیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې د 28مې نیټې نیټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلله. د دې کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد پرون وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خنډ د منلو نه دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د پلټونکو ادارې سیګار مشر وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه اکثرو پروژو کې ډېرې پیسې بې ځایه لګېدلې دي. جان سوپکو دغه څرګندونې پرون د کاناډا په پلازمېنه اوتاوا کې په یوه کانفرانس کې چې له افغانستان سره د کاناډا او امریکا د مرستو د ارزونې په هدف جوړ شوی و وکړې. په متحده عربي اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنګلادیش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې له ولی عهد شهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. عمران خان له دې مخکې پرون په جیده کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان خان او ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره کتلی وو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم محمد صفدر تیر ماښام په الوتکه کې له اسلام آباد لاهور ته ولاړل. پرون د اسلام آباد علي محکمې د دوی د اداري فساد دوسیه وځنډوله او له هغه وروسته په راولپنډۍ کې له عدیاله زندان خوشې شول. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نوي ژمنو ستاینه وکړه. او آزاد اروپا ازادي راډیو د خپل خبریالې ناتاليا سیدلسکا په قضیه کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې د پریکړې هرکلی وکړ. د اروپا د بشري حقوقو محکمې د سیشن بي پورز د اوکراین له حکومت وغوښتل چې دا ډار ترلاسه کړي چې چارواکي د سیدلسکا د ټلیفون معلومات ترلاسه نه کړي.
دا ژوند رنگونه. نوم یې سراج احمد د لیسې دوره زده کړې مې کابل خوشحال خان کې کړې دي، او لیسانس دوره مې د دولت لخوا څخه هند ته تللی یم، او د اقتصاد پوهنځی مې په هندوستان کې بشپړه کړې.
که په دې باندې خبرې راته وکړي، کله چې څوک لوړ تحصیلات کوي اکثره ځوانان په دې فکر دي چې دوی که بهر لاړ شي نو اسناد به یې معتبري. تاسو څه وایئ په دې کې؟
رښتیا هم هر څوک چې په خارج کې زده کړې کوي هلته څو خو بیان شته. یو خو دوی له نوې ټکنالوژي سره ولدیږي، متاسفانه چې هغه په افغانستان کې ډېره کمه ده، او دوم هلته په خارجي ژبو باندې زده کړې کوي، دا یې بله ګټه ده. هلته نور ډېر ښه کورسونه دي، ډېر ښه کنفرانسونه دي، دغه دایره وي. متاسفانه دا په افغانستان کې ډېر کمې دي، که د افغانستان د کابل پوهنتون شي که د ولایت پوهنتون شي.
تاسو څنګه په دې بریالي سوئ چې کله لیسه خلاصه کوي بیا بهر زده کړو ته لاړ شئ؟ د امتحان له لارې کېږي څنګه؟
دا کله چې زه له 12 نه فارغېدلم نو ما په 12 کې کوشش کاوه چې کانکور ته امادګي ونیسېږم، ښه لوړې پوهنځي ته کامیاب شم. نو موږ هم کوشش وکاوه چې له انګلیسي ژبې سره بلدتیا پیدا کړو، زده یې کړو. له موږ څخه دلی امتحان واخیسته د انګلیسي ژبې کې، او د 12 چرګو سوالونه پکې ولو. نو زه په هغو کې خپله کامیاب شولم، هیڅ شناخت مې نه درلوده، واسطه مې نه درلودله، څوک مې نه پیژندل. بل ورځ راته زنګ وله چې ته په برس کې بریالی سوی، کولی شې سلام راسي.
د موږ او تاسې په خپل هیواد کې به څه وخت او څه رقم دا سانتیاوی رامنځته سي چې کومې زده کړې چې په لوړه کچه په بهر کې کېږي هم دلته موسی؟
ډېر زیات خوشاله په دې یم چې ډېر زیات ځوانان په خارج کې، په اروپا کې، په آسیا کې، په نور ممالکو کې دلته ډېر لوړې زده کړې کړې دي، او هغه نن سبا راغلي دي په پانتونو کې استادان دي. هغه کم میتود، کم سیستم چې په خارج یا اروپا یا آسیا یا نور لوړو لوړو ممالکو کې د درسونه تدریسېږي.
د ژوند رنګونو کې مولا یو اقتصاد پوه اوریدل. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکرو